سلام، ساعت 3:00 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید. سهر نیوال شما را خوش آمدید میگویم. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به گونه زنده و مستقیم نشر می شود. رئیس جمهور غنی در سفر 6 روزه به اروپا تقریبا در هر کشور گرفت و مسئله رسیدگی به مشکل پناهجویی افغان ها روبرو شد. افغان هایی که در مورد زیاد دار و ندار خود را با امید رسیدن به زندگی بهتر در اروپا از دست می دهند. اما در حضور رئیس جمهور افغانستان در برلین، صدر اعظم آلمان گفت که افغان هایی که برای زندگی بهتر به آلمان آمدند دوباره به کشورشان فرستاده خواهند شد. سخنان انگلا مرکل این سوال را به وجود آورد که رئیس جمهور غنی با این سفرش به اروپا مشکل پناهجویان افغان را کاهش داد یا بیشتر ساخت. پاسخ شما با این سوال چیست؟ شما می توانید در دو ساعت دیگر زنگ بزنید و نظریاتتان را با میزبانان برنامه شریک بسازید. اما در آغاز خبرها را داریم. تا دقایق بعد در خبرهای جهان میشنوید که ایدرال عبادی صدر اعظم عراق استقرار نیروهای ترکیه در نزدیک موصل در شمال عراق را محکوم کرد و خواهان خروج فوری آنان شد. اما حالا خبرهای مربوط به افغانستان را از لیزا حیدری بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که هیئت را جهت بررسی رویداد کشته شدن برخی افراد ملکی در ولایت میدان وردک معذب ساخته است. هیئت حقیقت یاب قضیه چگونگی رهایی خلیل الله فیروزی از زندان و شهرک هوشمند نتایج بررسی هایش را الی یک هفته دیگر با رئیس جمهور شریک میسازد و آتش سوزی در چندین مارکت تجارتی در مندوی شهر کابل پایان یافته است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که هیئت را جهت بررسی رویدادش کشته شدن برخی افراد ملکی در ولایت میدان وردک معذب ساخته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی از وقوع این رویداد ابراز تأسف کرد و افزود که این هیئت چگونگی کشته و زخمی شدن بیش از 10 تن را در منطقه سلطان خیل ولسوالی سید آباد این ولایت بررسی خواهد کرد. رویدادی که در ولایت میدان وردک صورت گرفته است، سرپرست وزارت یک کمیسیون را برای بررسی آن موظف ساخته تا عاملین را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. از سوی دیگر شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک به رادیو آزادی گفته است که صبح روز جمعه در اثر پرتاب هاون از سوی نیروهای اردوی ملی 10 تن کشته و 6 تن زخم برداشتند. برخی اعضای ولسی جرگه نیز در نشست عمومی امروز این جرگه خواهان بررسی این رویداد شدند. هیئت حقیقت یاب قضیه چگونگی رهایی خلیل الله فیروزی از زندان و قرارداد شهرک هوشمند میگوید که الی یک هفته دیگر نتایج بررسی هایش را با ریاست جمهوری و رسانه ها شریک خواهد ساخت. غلام حسین فخری یکی از این یک تن از اعضای این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که بررسی های همه جانبه روی این موضوع جریان دارد.
حیات تای امی هفته جاری آخرین سوالات و افراد دخیل در قضیه را جمع‌آوری میکنه. در صورتی که بررسی ما تکمیل شوه، ممکن است که تای هفته آینده ما بررسی خود خاتمه ببخشیم.
این در حال است که حضور یافتن خلیل الله فیروزی یک تن از مقروضین کابل بانک در هنگام بستن قرارداد شهرک موسوم به هوشمند انتقادات شدید را به همراه داشت و رئیس جمهور برای حقیقت یابی این موضوع هیئت را موظف ساخت و آتش سوزی در چندین مارکت تجارتی در مندوی شهر کابل پایان یافته است. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که کارمندان اطفائیه توانستند پس از چندین ساعت آتش را خاموش کنند. محمد عظیم اوریا خیل مسئول بخش عملیاتی پلیس اطفائیه کابل به رادیو آزادی گفت که در جریان خاموش ساختن آتش سوزی 6 تن از کارمندان آنان زخم برداشتند. در این حال یک تن از مسئولین مارکت سرای زرداد که آتش سوزی میگوید که آتش سوزی نخواست در آن صورت گرفته، این آتش سوزی در اثر شورتی برق به میان آمد و به چندین مارکت گسترش یافت. هرچند در مورد تلفات و خسارت ناشی از این آتش سوزی معلومات در دست نیست، اما 2 سال قبل نیز در این منطقه یک مارکت آتش گرفت که خسارت زیاد مالی را در پی داشت. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با مقیم نایب باشید.
یک رهبر مذهبی با نفوذ ایران افزایش کار زنان را غیر ضروری دانسته، پالیسی های حکومت حسن روحانی را دلیل آن خواند. آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد که دیروز در شهر اصفهان سخنرانی میکرد گفت چرا مردم به کار زنان اصرار میورزند در حالی که تعداد زیادی از مردان بیکارند. رسانه های ایرانی از حضارات وی نقل قلب کردند که میگوید در یک کشور اسلامی مردان باید زنان را حمایت کنند نه برعکس آن. آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد رئیس جمهور حسن روحانی را متهم کرد که پالیسی هایی را در ارتباط با پیشرفت زنان با شمول تشویق آنها برای اشتراک در امور سیاست دنبال می کند. آیت الله طباطبایی نژاد منع کار زنان را در وزارتخانه ها، شرکت ها و فروشگاه ها برای این مشکل یک راه حل خواند. ایدر الابادی صدر اعظم عراق استقرار نیروهای ترکیه در نزدیکی موصل در شمال عراق را محکوم کرده و خواهان خروج فوری آنان شده است. عبادی دیروز در یک بیانیه گفت که ورود یک واحد نظامی نیروهای ترکیه با تعدادی از تانک و توپ به ولایت نینوا در شمال عراق حاکمیت این کشور را نقض کرده است. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داد که 150 سرباز ترکیه به هدف آموزش سربازان عراقی در جنگ علیه گروهی دولت اسلامی یا داعش به شمال عراق رفتند. از کشته شدن 3 نفر زمان گزارش شد که یک جنگجوی افراطی در جریان حمله نظامیان بر خانه‌اش در لبنان خود را انفجار داد. این بمبگذار مظنون با 2 عضو خانواده خود، همسر و مادرش کشته شدند. در این حادثه حداقل 10 تن دیگر به شمول 4 تن پرسنل امنیتی زخمی شدند. این حمله امروز در شهر طرابلس لبنان رخ داد. روزنامه نیویورک تایمز در یک اقدام غیر معمول مقاله‌ای را در صفحه اول خود به نشر رسانده که در آن قوانین سختگیرانه جهت کنترل سلاح در ایالات متحده تقاضا شده است. در این مقاله که امروز به نشر رسید، جلوگیری از سلاح غیر قانونی تقاضا شده که در حادثه تیراندازی روز چهارشنبه در کالیفرنیا مورد استفاده قرار گرفته است. این حادثه 14 کشته و 21 زخمی به جا گذاشت. سید رضوان فاروق و تشفین ملک، یک زوجه که این حمله را در کالیفرنیا انجام دادن، اسلحه را به طور غیر قانونی خریداری کرده بودند. پلیس فدرال آمریکا گفت در مورد حادثه تیراندازی تحقیق می‌کنند که یک حمله تروریستی بود و یا نه. جیمز کومی، آمر اداره پلیس فدرال آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت در مورد این حادثه تروریستی تحقیق خاص صورت می‌گیرد، اما اسنادی در دست ندارند که عضویت حمله کنندگان مظنون را در گروه و یا سازمان‌های تروریستی ثابت کند.
So far we have no indication that these killers are part of.
در حال حاضر ما کدام نشانه ای نداریم که این حمله کنندگان جزء گروهی بزرگ سازمان یافته و یا بخشی از گروه تروریستی باشند و اسناد وجود ندارند که نشان دهند آنها جزء از کدام شبکه اند. یک بار دیگر به تکرار میگویم که هنوز زود است و ما به شدت کار میکنیم تا موضوع را بدانیم. اکنون چنین نشانه هایی به نظر نمی رسند. لس آنجلس تایمز در یک گزارش نوشته که سید فاروق حداقل با 2 گروه افراطی النصره در سوریه و الشباب در سومالی ارتباط داشت. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمن و اوریدونکو زما اسمت سروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنو اسمان لاندې پروگرام کې ومنئ. د افغانستان ولسمشر څلورو اروپایي هیوادونو ته سفر وکړ. د دوه اړخیزو مسئلو، د سولې د بهیر د بیا پیلېدو او نورو مسئلو ترڅنګ اروپا ته د تللیو افغان پناه غوښتونکو په اړه هم خبرې وکړې. په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو، په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس او د طالبانو خپلمنځي اختلافات زموږ د دې خپرونې د دوهم ساعت د بحث موضوع ده. خو په دې لومړي ساعت کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې کوو. جرمني ویلي چې اکثره افغان پناه غوښتونکي به بیرته افغانستان ولی شي د دغه هوا صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې پښکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته به په جرمني کې پناه ورنکړی شي. د جرمني صدر اعظم دا هم وویل چې جرمني ته د راتک پر ځای ښه خبره داده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. په سویډن کې هم د افغانستان ولسمشر ته دغه هیواد د مشرانو له تقریبا ورته څرګندونو سره مخامخ شو، خو ښاغلی غنی غوښتنه وکړه چې د افغان پناه غوښتونکو په اړه پریکړه باید له قانوني او حقوقي مراحلو وروسته د بشر دوستانه ژمنو او نړیوالو اصولو پر اساس وي. دا هغه موضوع ده چې د دې خپرونې په دې لومړي ساعت کې پرې بحث کوو او له تاسو اورېدونکو سره له اوسه هیله لرو چې که د افغان بې سیم سیم کارت لرئ په 8 شمېرې او د غرض د فیسبوک له لارې به خپل نظرونه پرې راولیږئ.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیریم. قسمی که آقای ساروان گفتن، رئیس جمهور افغانستان در سفر 6 روزه‌اش به اروپا تقریبا در هر کشوری که رفت با مسئله رسیدگی به مشکل پناهجویی افغانها روبرو شد. افغانهایی که در موارد زیاد دار و ندار خود را به امید رسیدن به زندگی بهتر در اروپا از دست می‌دهند. اما در حضور رئیس جمهور افغانستان در برلین، صدر اعظم آلمان گفت کشورش مجبور است افغانهایی را که برای زندگی بهتر به آلمان آمدند دوباره به افغانستان بفرستد. سخنان انگلا مرکل این سوال را با وجود آورد که آیا رئیس جمهور غنی با این سفرش به اروپا مشکل پناهجویان افغان را کاهش داد یا بیشتر ساخت. اشرف غنی که خطاب به افغانها گفت باید بدانید که جاده های اروپا طلا فرش نیستند، چرا با چنین موقف به اروپا رفته بود و دستاورده که در این سفر داشت چی بود؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود با شما شنونده ها و با مهمان های عزیز برنامه در میان میگذاریم. در نیمه دوم برنامه، یعنی در یک ساعت از ساعت 4 تا 5، در رابطه با اختلافات درونی میان طالبان و مذاکرات صلح و همچنان شرکت احتمالی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد صحبت خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. مهمانان ما در این برنامه هستند جناب عباسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان، سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها که از طریق تلفن با ما خواهند بود، و همچنان نسیم سحر، رئیس انجمن افغان ها در سویدن. چشم برای پیام ها و گفتنی شما هستیم. از همین حالا به شماره 818 SMS بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین، و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی پیام هایتان را بگذارین، و یا هم منتظر باشین که شماره های تلفن استودیو را لحظات بعد به شما اعلان خواهیم کرد که زنگ بزنین و مستقیم در برنامه سهم بگیرین.
بله، نو ل اوریدونکو هیله کو چې تو شی به ورسته قلم او کاغذ تیار کړي، د زموږ د ټلیفون شمیرې دې هم سره ولي کې چې بیا تکرارو، او بیا چې مو درته ویل نو ټلیفون را وکي او زموږ له درنو ملمنو څخه د دې لمړی موضوع په ارتباط پوښتنه وکي او یا هم نظرونه ور سره شریک کړي. لمړی لیکوال او ژورنالیست شاغلی عباسین بریال تار کله وایم چې په استودیو کې تشریف لري. بریال صاحب، زموږ ځینو اوریدونکو مخې تر مخې لیکلي دي چې وایي د ولسمشر دې سفر اروپا ته دې سفر وایي د افغانانو مشکلات زیات کړل، د مهاجرو افغانانو مشکلات زیات کړل، وایي ټول متوجه کړل افغانانو ته او دغه هیوادونه اوس وایي چې افغانان دې ووسي. تاسو څه فکر کوئ؟
زم په خپل ور سره په وړاندې کوم تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، موضوع باید د دغه ټکی نه ارزیابي شروع شي او قضاوت شي چیرته چې د کډوال په اوس حالت کې قرار لري. هغوی چې تللي رسیدلي د اروپا ته، هغوی یوه برخه د قضیه دي. هغوی چې اوس د افغانستان څخه وځي او په دوه لحاظه په وضعیت باندې تاثیر لري، له یوې خوا د افغانستان وضعیت داسې تبلیغیږي چې گویا د هر کډوالو ډله چې د افغانستان څخه وځي یو تشویش رامنځته کیږي، افغانستان کې حالات خراب دي، او هغه موږ یو معمول لرو چې یو کډه د بلې زړه وباسي. په افغانستان کې د کډوالۍ معمو دغه څه شروع شوه. هم بل برخه ده چې هغه کډوال چې رسیدلی دي او په ډیرو سختو شرایطو په سختو لارو اروپا ته رسیدلی دي، د هغوی په برخه کې زه فکر کوم چې د ولسمشر دریځ هم مناسب و، ځکه چې د نړیوال د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو له مخې د نړیوالو اصولو پر بنا باندې باید هغې کسانو دوسیې په غور سره وڅېړل شي. هغوی د کډوالۍ په برخه کې باید غور وشي، دقت وشي. نه یوازې دوی په سختو لارو باندې تللي دي، د دوی یو تعداد واقعا مشکلات لري، او د دوی دغسې راستنول به په فردي لحاظ باندې د بلې هیڅ ټولنې د وګړو سره دغه برخورد مناسب ونه اوسېږي څنګه چې تصور کېدای شي.
تشکر تشکر جناب باریال صاحب. پیش از اینکه با جناب وزیر صاحب هم در تماس شویم، آقای نسیم سحر هم از طریق اسکایپ با ما وصل شوند، یک سوال دیگر هم با شما در میان میگذارم جناب باریال صاحب، که موقفی که رئیس جمهور افغانستان در این سفر اختیار کرده بود چقدر به نظر شما به سود افغانستان در دراز مدت است، مخصوصا اینکه از کادر یا از جوانای کارآموخته افغان بیشتر گفت که در داخل افغانستان استفاده شوه، اینا نباید برن به بیرون؟
خب میبینین مجبورن حکومت دیگه موضع داشته نمیتونست، باید میگفتن دقیقا که جاده های اروپا با طلا فرش نیست. این به معنای از این هست که اکثریت کادرای افغانستان که به اروپا میرن به خاطر یک زندگی مرفه میرن، تعدادش از لحاظ امنیتی اگر میرن، اما یک تعداد فامیل هایی که میرن با اونجا فکر میکنن که یک زندگی را به اون شکلی که میخواین باید تغییر بدن، اما اون آرمان هایی که وادر سر میپرورانن به هیچ وجه به اون اندازه در اونجا زمین ساز نیست برشان تا بتانن در اروپا بهتر تر زندگی بکنن. از لحاظ دیگه یک هجوم کلی از مهاجرین دیگه کشورهای جهان به خصوص سوریه بسیار در اونجا هست که من فکر میکنم شرایط برای افغان ها هم بیشتر سخت ساخته، رای دیگه وجود نداشت. این یک بخش قضیه هست، اما از لحاظ دیگه انتقاد با حکومت فعلی هست که در ایجاد کارها نه تنها کار نکردن بلکه وعده هایی را که داده بودن برای مردم و امو ختمش و برنامه ها را که اعلان کرده بود در زمان کمپین به او حدی نبودن. یک باری افغانستان با مشکل بسیار جدی بیکاری و هم از لحاظ امنیتی با یک سلسله مشکلات دیگه مواجه شدن و این دلیل دیگه داشته نمیتونه تا که حکومت افغانستان ملامت نشه با این که وعده ها داده بود چنین نتانست، کارها ایجاد نشد، توجه جهانی را به اون حدی که تصور میشه جلب کرده نمیتونن. از لحاظ دیگه کادرهایی که در بعضی از بخشایی که مصروف بودن با یک سلسله ملاحظات از کارها کنار رفتن. شرایط طوری شد که حکومت هم در عرصه خود ملامت هست تا جایی که کار کرده نتانستن و او وعده هایی که حکومت دادن من فکر میکنم باید با شرایط ریالستیک برخورد میکردن، نه ای که ما برای مردم با او حد وعده میدادیم یا آنقدر مردم وادار به زندگی میکردیم که امکاناتی بیشتری برایشان بتیم در افغانستان، در حالی که ما به یک شرایط بسیار بدی قرار داشتیم. از یک مرحله نسبتا خوب به یک مرحله
دنیا کشته په انتخاباتو که خلق ډیر وادی ورکوي، حتی په امریکا کې داسې وادی هم ورکوي چې ډیر عملی هم نه وي. خو لکه لدی تیر شو دی هغه کسان چې له افغانستان اوسي اکثره که وګوري په نسبي ډول تعلیم یافته طبقه ده، که ډیر اوچته طبقه نه وي، متوسط طبقه خود د تعلیم له نظره د دوی وتل د افغانستان لپاره څه عواقب لري؟
په کاری بحث برخه یا کاری کټګوري خلکو باندې چې بحث کوو فکر کوو د ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږو. دا ستونزه یوازې د کادرونو د فرار په اوسنۍ بڼه باندې نه ده، بلکې تاسو وګورئ دنیا هم چې کوم اسایلم دی هغه دپاره څوکې ورکوي، یا مثلا ځینې هیوادونو په مشخص ډول امریکا ته چې کوم خلک دي هغوی اکثره کادرونه دي، اما هغوی د یو کال په اوږدو کې چې افغانستان کې کار کړی دی دا د تهدید یوه بهانه کېږي په دې شکل باندې افغانستان څخه وځي. مخکې یادونه وشوه چې ډېره اساسي مسله دا ده چې موږ د کار هغسې زمینې ورته مساعده نه کړی شوه، د بلې خوا موږ د تبلیغاتو په برخه کې د افغانستان حکومت ډېر زیات کمزوری دی، هغوی نشي کولای د حالات با ثبات غوندې وساتي. یو په یو وضعیت بدل شوی نه دی افغانستان کې، بلکې منفي پروپاګاندا د دې سبب شوی ده چې خلک وویریږي که سبا په اړه باندې خلک اطمینان پیدا کړي چې وضعیت تر دې اوسنی حالت نه بدتر کیږي. زه فکر کوم د افغانستان څخه به ډېر خلک ونه وځي، حتی د ګراف به راټیټ شي. خوستون زده د جدیوی خواده تبلیغات ډیر زیات دي، بلې خو طالبان خپل تکتیک ته تغییر ورکړو، په افغانستان کې جګړه په جبهي شکل باندې شدت پیدا کو، د بلې خو د سیو امیدواری د کار او د سنشت ورس په ورس کارونه را کمیږي، نړیوال ځواکونه او تل ځین نور مسایل رامنځته شول، د خو سره ډیر زیات خلک بوخت وو، دا د دې لامل شول چې خلک وش کوي وتښتي. بل مسله دا ده چې موږ په مجموع کې د خپل وطن د باور په اړه باندې یو عامه کمپاین غوندې یاده د خلکو د کادرونو او د ټولنې د توسل یو څه نه لرو. که فکر وکړو چې دا نور عوامل نامنی د دې سبب شوی، زه فکر کوم دومره زیات به نه وي. که فکر وکړو چې اقتصادي مسایل د دې باعث شوي چې خلک هجوم یوسي په اروپا باندې، یوازې دا به نه وي. راځئ د دې اړخه ورته وګورو چې د طالبانو غوندې وخت کې خلک په افغانستان کې شپې تېرې کړي دي، هغې وخت کې دومره کډوال د افغانستان څخه د فرار په حال کې نه وو. موږ فکر وکړو د هغې نه وروسته په ډېرې ستونزو سره خلک مخامخ شوي. وروستی 2014 کال عین دغسې وو لکه اوس چې د بیکارۍ د نامنۍ د وجې په کلو کې، اما خلک دومره زیات نه تښتېدل.
تشکر جناب بنیلسه، با شما برخواهیم گشت. فرصت داریم برای بحث بیشتر. حالا جناب سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرون و عودت کننده های افغانستان، هم از طریق تلفن با ما در تماس هستند. وزیر صاحب، به برنامه خوش آمدید. خیلی کوتاه و مختصر اگر بگوین، عمده ترین دستاورد رئیس جمهور اشرف غنی در بخش مهاجرین در این سفرش به اروپا چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته رئیس جمهور در سفر در کشورهایی که رفتن در رابطه با مهاجرین صحبت های در سطح کلی داشتن و در این که ضرورت دارد که بین افغانستان و کشورهای مقصد مهاجرین یک تفاهمی باید به وجود بیاید و مشکلات اونا دارن و مشکلات عینی در افغانستان وجود داره و همه مسائل باید بند نظر قرار داده شد و این ایجاب میکنه که باید مذاکرات بین افغانستان و کشورهایی که مهاجرین فعلا در اونجا هستن صورت بگیره و باید تعداد کشورها، ما تفاهم‌نامه داریم، باید مطابق تفاهم‌نامه رفتار شد. باید تعداد تفاهم‌نامه نداریم، باید مذاکرات صورت بگیره که ما شرایط را در افغانستان بتونیم ایجاد بکنیم که در اینجا جاذبه داشته باشه که مردم کمتر هجرت بکنن، زمینه اشتغال و سایر مسائل. اینا مجموعه مطالبی بوده که رئیس جمهور در این سفرشون داشت.
اما جناب وزیر صاحب، شما میفهمین که کسایی که از افغانستان بیرون میشن کسایی نیستن که خیلی ها فقیر و نادار باشن، تا حد زیاد کسایی بیرون میرن که چند هزار دلار با خود دارن که مصرف راه میکنن. کسایی که این مقدار پول در افغانستان دارن، زندگی که میخواهن از نگاه مادی خیلی هم بد نیست، ولی از نگاه امنیت و اعتماد به آینده مشکل اینا هست. آیا حالا شما وقتی که میگین زمینای بهتر برای افغانا در داخل افغانستان مساعد شوه و این مردم نروه، مطلبتون از زمینه بهتر چی هست؟
خب شما
ببینید،
زمینه بهتر برای شروعش از مسائل امنیتی و در این قسمت صحبت های صورت گرفته. شما مطلع هستین که در این اواخیر ناتو اعلام داشت در رابطه با این که نیروهایشان در سال 2016 و بعد از اینجا خواهد ماند، در صورت ضرورت به عملیات ها هم اینا سهم خواهد گرفتن و اینا میتونه که هم از نظر فیزیکی در رابطه با مسائل امنیتی تاثیر خودش داشته باشه، هم ناامنی روانی که فعلا در افغانستان است این مسئله میتونه تاثیر مثبت خودش را داشته باشه و هم در رابطه با مسئله صلح، تلاشایی که باید صورت بگیره، زمینه صلح و ثبات در کشور فراهم شده و بعد هم زمینه اشتغال و طرح‌ها و پلانایی که دولت داره در قسمت زیربناها، سرک‌ها، معادن و ساختمان‌سازی‌ها و چیزایی که فعلا روی دست است و دولت سر اینا کار میکنه. یعنی ما در چند تا عرصه باید زمینه ها رو مساعد بسازیم، هم زمینه های امنیتی، هم زمینه های اشتغال و هم زمینه های ترمیم روانی و هم یک صلح و ثبات در کشور. اینا مجموعه مسائلی است که تاثیر داره در نرفتن مهاجرین و در عودت مهاجرین.
بله سب کسان وزیر صاحب، تاسی مختلف عوامل یاد کرد، اقتصاد تمام مشاره وکړه، کارو دی روزگار مسله مو یاد کړه، د دې تر څنګ مو دی امنیت مسله یاد کړه. آیا تاسی معتقده یاست چې امنیت د سبب کیږي چې د افغانان اروپا ته لاړ شي؟ که اروپایی هیوادونه وای ټول افغانستان خو نه امن نه دی، که مثلا ګرمسیر ولسوالی نه امن وینو، د هلمند مرکز نه دی نه امن، کدی نه پېژمه چار دیهی یا چار آسیاب نا امنه، کابل شهر مثلا نا امنه نده، پدی اره تاسته ویست؟
خب این یک واقعیت هست که مناطق فرق میکنه، بعضی ها امنیت هست و بعضی ها نامنی و شما متوجه شدیم که من در صحبت هایم گفتم ما نامنه فیزیکی داریم در داخل کشور و نامنه روانی داریم و در اون جایی که شما نام بردین خب جنگ است، مستقیما وجود داره، نامنه فیزیکی است. بینیم جنگ که در اون مناطق است و بعد هم تشدید جنگ در امسال و بعد اعلان نیروهای ناتو که ما افغانستان ترک میکنیم و میریم از افغانستان، مجموع اینا دست به دست هم داره یک ناامنی روانی ایجاد کرده و این ناامنی روانی ایجاد میشه چه سبب میشه که کسی که از منطقه اولی خودش حرکت میکنه، از تعبیر شما که نام بردیم کسی که از چهار آسیا حرکت میکنه، باز در کابل هم مطمئن نیست که بانه و به علاوه که این مسائل ناامنی سبب شده که مشکلات اشتغال و این چیزا هم وجود داشته باشند، از اون جای خودش که حرکت کرد میخواین برن در یک جایی که بالاخره خوب اطمینان بیشتر داره در اونجا. و در مجموع من موافق هستم که بعضی مناطق امنیت هست، ولی ناامنی روانی حتی یک تعداد مهاجرین ما رو وادار کرد که از مسکو، از ایران، از پاکستان راه سفر کشورهای اروپایی شود، چون اونا به امید انتظاری بودن که افغانستان وضعیتش بهتر بشه پس در کشور خودشان میان. وقتی دیدن که روز به روز ناامنی فیزیکی زیاد شده میرن و این وضعیت هم در کشور وجود داره و اونا دیدن که امید چندانی برای بهبودی اوضاع نیست، حتی از مسکو، از ایران، از پاکستان هم اینا رفتن کشورهای اروپایی که علت اصلیش همون ناامنی روانی است. در صحبت همین دوستی ما که پیشتر گفتن و اینا مشکل اقتصاد ما اگر بگیم اینا مهاجرین اقتصادی هستن و قسم کشورهای اروپایی میگه، خب میشه گفت یک مقدار عوامل اقتصادی هم هست، ولی مشکلات اقتصادی اینا هم ریشه در همون ناامنی های فیزیکی یا ناامنی های روانی داره.
تشکر جناب وزیر صاحب، شما برمیگردیم. تا لحظات بعد به شنونده ها هم فرصت خواهیم داد صحبت بکنن، تلفن بکنن به ما. اما حالا جناب نسیم سحر، رئیس انجمن افغان ها در سویدن را با خود از طریق تلفن داریم. جناب سحر صاحب، برنامه خوش آمدید. شما کسی که در سویدن بودین، سفر رئیس جمهور را خیلی از نزدیک دنبال کردین و همچنان رابطه خیلی نزدیک با پناهجوی افغان در اروپا دارین، چی فکر میکنین آیا سفر رئیس جمهور به اروپا مخصوصا در بخش مهاجرین مشکل آفرین بود برای پناهجوی افغان، یا که تا حد مشکلاتشان را کاهش داد؟
سلام به گردانندگان برنامه رادیو آزادی و تمام شنوندگان. واقعا دیروز ما صحبت با محترم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و وزیر صاحب خارجه در استکهلم داشتیم. اونا لطف کردند یک ساعت سفر خود به تاخیر انداختند، به پیشنهاد ما پاسخ دادند و صحبت پیرامون مشکلات افغانها و مشکلات پناهندگیشان صحبت کردیم. در این صحبت ما موضوعات مختلف عمدتا جنبه های حقوقی پناهندگی افغان ها را مطرح کردم که در اونجا دلایل از این که افغان ها چرا پاسخ منفی میگیره و گویا و کسایی که دوسیه هایشان رد شده باید به وطن برگردن. در این مورد صحبت شد. خب در قسمت از این که اسناد هویتی افغان ها یعنی تذکره و پاسپورت از پایین ترین سطح اعتبار خود در سویدن برخوردار است، وقتی آدم هویت خود را تثبیت کردن نتانه، امو داستان کیس و همش سوال برانگیز میشه. به اون خاطر به یک دید غیر باوری به اون نگاه میکنن و دیگه زمینی اجازه کار مساعد نمیتونه مساعد
بسازه. سحر صاحب او بخشید استاس به خبر که ولی ویدم ولسمشر غنی په سویدن که سویدنی مقامات ته یو دا خبر هم کړی و چې تاسو وسی اشاره کوي وای دی مهاجرو هویت تشخیص کوي و پیژنې، ځکه چې دی افغانانو په نامه دی نورو هیوادونو اتبا هم سویدن او نورو اروپایی هیوادونو تحلیل دي. تاسو تجربه څنګه ده؟ تاسو هاي لیدلی دي غیر افغانان دی افغانانو په نامه سویدن تحلیلی وی؟
واقعا دسته ده دست زینه پاکستانیان رازی، زینه دی ایران رازی دی. به تاسف سره وایم چې دی افغانی تذکره واقعا ډیر زیات سختکاری شویده، چې دته سویدنی مقامات ته اوس ډیر مشکل ده چې کومې اصلي ده او کومې جعلی ده. نو دې پاکله او کله چې سفارت او د افغانستان هم فیدیږي بیا هم دوی سوال پیږدي، دغه موږ ته ډېر په حساب د نگرانی ځای ده چې دولت د افغانستان باید دوی سره وغږیږي چې هغه اسناد چې رسمی مقامات لخوا یاور بیام تصدیقیگی نو دوی بیاولی سوال پیغه ده سوال اندینیسی چی بیا هم دای که دیسی دوی دیسی فکر که چی افغانستان که فساد دو غرزیات ده چی هر افغان هر سنت ده هر مقام نکولی چی راست را لاست را بولی حتی ده وزارت عدلیه مورم که تاییدم که ده وزارت خارجه مور تاییدم که بیا هم بایی ویده رشوت برکلی دی و نو ده غصی سندونم تاسته یکلی
در زیاده منانه سلامت توسی. البته اوس په سویدن که سفارت هم شته که ریشی سفارت په دی برخه که مؤثر تمام شی بی هم تاست درزو اوس په اوریدون کتا نو باتور کو پا سفر و سوا نه نیوی دو سوا دره پینزه سوا چلویشت او یا هم سفر و سوا اتا سوا دویشت و سوا پینزه پینزوس للند خبرتی او روست مشته تلیفون وکی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، سفر رئیس جمهور افغانستان به اروپا و دستاوردهایش و یا بحث‌هایش در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان هست. در انتظار و چشم برای تلفن های شما هم هستیم به شماره 0799-203-540 و 0780-222-755 تماس بگیرین. اگر با ما سخن و حرف در میان میگذارین ما با شما هستیم. و همچنان اگر سوالی دارین از مهمانای ما جناب عباسین بریال نویسنده و کارشناس، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و نسیم سحر رئیس انجمن افغان ها در سویدن با ما هستن. شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی که بسیم.
سلام به شما. سلام مهمانای شما. صدیقی هستم از بغلان تماس گرفتم.
خوش آمدید آقای صدیقی، بفرمایید.
نمی نبوده که میره کلان نیست $15,000 $20,000 مطرح میکنی. اینا غریب نیست، بخدا اینا کلیش عواصانه میره از ایران حرکت کردن در خانه وادگی بودن. همین غریب کلیش در افغانستان همیال هم بیکاره، سابق هم بیکار بود، از ایران هم بیکار میمانه. به این کار توجه را میکنه، اگر توجه کنه ایران یه جای نمیره. غیر بلایی که سر اینا همین فعلا دور کل ارگانم از غیر تشکیل.
تشکر آقای صدیقی. متاسفانه
وای غریب دی او کدیم پیسې پیدا کړی کې دیش دیم لارشي. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایئ.
سلام محمد، خیر خوایم د پروان ولایت.
مهرباني کوي صاحب.
ورور د رئیس جمهور تاګه خارج ته هیڅ پیدا نه لري زما په نظر باندې، ځکه چې باید رئیس جمهور افغانستان کې خلکو ته کار پیدا کړي. خارج ته غواړي چې افغانان کار ونه لري، مجبوره کیږي چې خارج ته لاړ شي. ته وکړه باید دلته کار پیدا کړي، دا د خارج تک زما په نظر هیڅ پیدا نه لري.
تشکر، نظرتان را شنیدیم. شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم آقای امید مرزبان. ما بلندن صحبت میکنم ماشین سرش کس
بود سرش سبسا دیر با در تماس شدن. خوش آمدین به برنامه.
سلامتی تانا میخوایم برنامه تانا گاگای میشیدم. شکر که سلامت هستیم. من از این سبیه که سوال دارم که این سوالم شاید همیشه مطرح شد، ولی ما هم در این بسیل تکرارن مطرح میکنم. قسم که ما شما همه میفهمیم برای بازگشت و تنظیم زندگی مهاجرین در 14-15 سال قبل کار خاص صورت نگرفت. وزارت عودت مهاجرین در آینده چی پلان خاص داره که برای بازگشت مهاجرین و تنظیم زندگیشان چی کار خاص و مخصوص بکنه؟ آیا کدام روشنی خاص برای بازگرداندن مهاجرین و تنظیم زندگیشان از ایران و پاکستان که ما چندین میلیون مهاجر داریم وجود داره یا نه؟ همین سوال ما را جواب بدن. باز مهاجرین میگه خوب گفت بعدی دیگه او بس کلانتر
یه واردون که بلا مخلو بیا با ورشو ملمانوته. مهربانی کوی آزادی رادیو. مهربانی صاحب نه تلفن قطعشو خیر.
خب برحال حالا با مهمان ها میریم و بعدن باز دوباره به شنونده ها فرصت خواهیم داد. پیام هایتان را هم خواهیم نشر کرد. از طریق فیسبوک، از طریق اسمس پیام هایتان را دریافت کردیم. سوال اول جناب وزیر صاحب سید حسین عالمی بلخی با شما. آقای سرش که از لندن همین سوال آخر مطرح کردن که آیا امیدواری داده میتونین برای پناهجویانی که حالا در بیرون از افغانستان هستن یا حداقل برای کسایی که در ایران و پاکستان زندگی میکنن که زندگی نسبتاً دشوارتر نسبت به کسایی دارن که در اروپا هستن، آیا ما امیدواری برای از اینا داده میتونیم که دوباره به افغانستان عودت بکنن؟
خب البته ما در این رابطه تلاش داریم، یک پالیسی داره وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان که این سال ساخته شده تحت عنوان پالیسی عادت و ادغام مجدد و پلان استراتژیک 5 ساله ما ساختیم و پلان تطبیقی پلان استراتژیک که در مجموع این 3 تا سند عمده ترین چیزی که به او توجه شده بحث عادت و ادغام مجدد است که هموطنهای ما که تصمیم میگیرن داوطلبانه عودت بکنن از پاکستان، از ایران و بعضا هم از سایر کشورها ما هر ساله داریم.
سوال هم همی بود جناب وزیر صاحب که امیدواری که شما بر از اینا داده میتونین که بتونن بله سوالی بود جناب وزیر صاحب که همی نکته که شما میتونین بر از اینا امیدواری بتین تا اینا برگردن چی هست؟
من میگم بستن ما امسال بالاخره خب علارغم که کسان زیادی را داشتیم به کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی دارن و تعداد از اونها هم از افغانستان رفته بودن چیزی در حدود 3 لک نفر عادت کننده داریم از خارج کشور که پس به افغانستان آمدن و نزدیک 70 هزار یعنی بیشتر از 60 هزارش کسایی هستند که در ایران و پاکستان اینا کارت داشتن و در اونجا با اونان پناهنده قبول شده بودن و بقیهشون هم کسایی هستن که در اونجا کارت نداشتن با اونان پناهنده نبودن ولی داوطلبانه برگشتن. خب البته ما اونا را در حساب خود نداریم که از ایران یا از پاکستان اجباری اخراج شدن و برای که کسایی که برمیگردن ما چند تا برنامه داریم. یکی برنامه شهرک هاست که توزیع زمین است برای اینا و یکی هم برنامه خانه سازی که ما در پلان فعلی خود ما داریم خانه های قابل استطاعت یا مسکن قابل استطاعت که در تفاهمی با وزارت شهرسازی قرار است که وزارت شهرسازی این خانه ها را بسازند و به صورت اقساط در اختیار اینا قرار داده شود و بعدم ارائه خدمات برای کسایی که در مناطق اصلی خودشان برمیگردن، یعنی کسایی که از یک ولسوالی یا قریه بودن یا در شهر یک جایی بودن مناطقی که عادت بلند در اونجا هست تعداد کسای زیادی در اونجا برمیگردن در اونجا خدمات در رابطه با زیرساخت ها در رابطه با خدمات بشری و خیلی موارد دیگه آموزش ها و چیزایی در اونجا ارائه میشه و ما برای همین موضوع برای موضوع عادت امسال بر اساس استراتژی راه حل های منطقه‌ای که افغانستان سالهای گذشته از او هیچ استفاده نکرده بود یک طرح را جور کردیم تحت عنوان پورتفولیو. در این طرح ما 553 میلیون دلار بودجه تقاضا کردیم از کشورهای مختلف دنیا و دونر که تاکنون همکاری داشتن با افغانستان و با مهاجرین افغانستان که در رابطه با عودت مهاجرین کارهای انجام شود و این طرح را ما در اجلاس سالانه احکام در ژنو ارائه کردیم. اونجا مورد تصویب قرار گرفت. 125 کشور و بیشتر از 40 تا اینجوها و مؤسسات در اونجا حضور داشتن و همه تایید کردن و تعهد کردن که مطابق طرح کمک میکنن. تا کنون ما بیشتر از 220 میلیون دلار تعهد از کشورهای مختلف داریم که در این طرح بالاخره اینا کار میکنن و همیالی در خیلی از ولایت ها بر مبنای همون طرح تعهداتی که کشورها یا دونرها یا اینجوها داشتن مؤسسات بین‌المللی داشتن فعلا طرحهای در حال اجرا است.
جناب وزیر صاحب مسئله طرح درست است اما نکات که در طرح شامل هست چی هست؟ در طرح شامل چه کارهایی میشه که دقیقا عملا شما انجام بدین؟
ما برای شما گفتم که 3 تا بخش داره در قسمت اسکان. یکی شهرک‌هایی هست که کسایی که عادت میکنن و زمین نداشته باشن یک نمره زمین برای اونا داده میشه. یک لگو 70 هزار جریب زمین در این رابطه در اختیار وزارت امور مهاجرین بوده که یک بخشش تقسیم شده و توزیع شده برای مردم و قسمت های هم باقی مانده و زیر ساخت های این شهرک ها ساخته میشه بر اساس یعنی طرح که من پیشتر براتون گفتم در این یک بخش است و بخش دومش مسکن قابل استطاعت هم سرش کار میکنیم و بخش سوم هم که من براتون گفتم که ارائه خدمات و زیرساخت‌ها برای مناطق عودت بلند است در جایی که مردم در مناطق اولی خودشان تعداد زیادی بازگشت میکنند و در قسمت اشتغال ما فعلا برنامه‌ای داریم. در قسمت زیرساخت‌ها قرار است که زمینه شغلی با وجود بیاید و در اینجا در رابطه با کارگرای مهاجرین عودت میکنند مخصوصا کارگرای ماهر اولویت داده شده. ما تفاهمات با وزارت کار داریم و زمینهای شغلی دیگری را ما فعلا در سررش هستیم. این شهرک ها را یک بخش میخوایم سازماندهی بکنیم در کنار مارکت ها یا نزدیک به مارکت ها که دسترسی داشته باشد و باز برای اشتغال ما شهرک هایی را که برای مهاجرین پیشتر مطرح کردیم داریم که این شهرک ها بخش های تجارتی و یا بلند منزل ها دارد که ما در صدری هستیم و همین روز ما در رابطه جلسه داشتیم با 3-4 تا وزارت همکار دیگری که داریم که بخش ها ساحات تجارتی شهرک ها را ما به صورت فروش در اختیار سرمایه گذارا قرار بدیم که در اینجا سرمایه گذاری کنه که زمینه اشتغال هم فراهم شده. یعنی ما در 3 تا عرصه در قسمت مسائل اسکان، 2-3 تا عرصه در رابطه با برنامه اشتغال کار میکنیم و موضوع دیگری که از کسانی که برمیگردند و اینا در حین برگشت در همکاری وزارت امور مهاجرین بسیار برای هر عضو خانه $200 نقدم داده میشد تا رسیدن به یک جای جای بجای شدن در یک منطقه و یک مدت مختصر مصارفشان کفایت بکنه و ما در طرح پورتفولیو که البته این بخش هنوز تمویل نشده، امیدواریم تمویل شود، یک برنامه داریم که برای هر فامیل عودت کننده هم $3,000 برشان بدیم در 2 قسط که اینا بتونن زمینهای اولیه زندگی را برای خودشان فراهم بکنن و بتونن در منطقه اونجا حضور داشته باشن و ما در این قسمت کار میکنیم. اما تمام این برنامه ها را من میخوایم بگم در ارتباط با عودت داوطلبانه است که کسانی که تصمیم میگیرن که خودشان برگردن، هیچ کدام این برنامه ها برای کسایی که اجباری از جمهوری اسلامی ایران یا از کشورهای دیگر یا از پاکستان اخراج میشه سازماندهی نشده، چون اونا خوب امکانات بیشتری کار داره و ظرفیت بیشتری ضرور هست.
ډیر زیات مننه وزیر صاحب. بریال صاحب، تاسو د وزیر صاحب څرګندونې واورېدې. دوی ځینې پلانونه او طرحې لري د مهاجرو لپاره، خصوصا نوغو مهاجرو چې له ایران او پاکستان افغانستان ته په خپله خوښه ستنی شي. څه فکر کوي دا طرحې دومره جاذبه لري چې افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته راشي؟
کډوال د افغانستان یو ډیره غټه ستونزه ده او په تیرو 4 کالو کې د جګړو د واجې او د تنظیم خپل منځي جګړو په منځ کې وخت کې افغانان کډوال شوي دي. د ډیر یو بد حالت سره مخامخ دي په خوښا ګاونډي هیوادو کې. په ډیر روغ ماحول کې د دوی یو تعداد یو خپل ژوندۍ جوړ کړي. ګاونډي هیوادونه د افغانستان د کډوالو څخه د خو ګوتې په توګه استفاده کوي. په پاکستان کې چې څومره ستونزې رامنځته کیږي د افغانستان د امنۍ په برخه کې چې څومره کار کیږي، دا زیاتره هغه ځایونو ته دوی مراجعه کوي او دغه کمپونو څخه هغه جلب و جذب وشو یا استفاده ورنه وشوه یا دوی په تنګ راوستل شول چې مونږ فکر کوو چې زمونږ کډوال دي هلته په ښه وضعیت کې قرار لري. ایران هم همدا ډول، ایران کې چې کوم کډوال دي، کله چې د افغانستان او د ایران اړیکې په نورو برخو کې په سیاسي ډیپلوماټیک صحنه کې خرابېږي، بیا د کډوالو څخه د فشار د وسایلو په توګه استفاده کوي چې موږ د کډوال راباسو. خو موږ به تر څو د هڅې کوو چې ووایو چې خو د زموږ مجبوریتونه دي او کډوال باید همغه تمدسي په 3-4 کالو کې باید د دې زمینه مساعده شوې وای چې په خپل خوښه افغانستان ته خلک راتګ ته زړه ښه کړی وای. خپل کور، خپل وطن، په هر صورت خپل وطن دی او چار څنګه وي پاسانی سړی نه ځنی بیلیږي. هماغه مجبوریتونه چې دوی ګوري هغه اطمینان چې په افغانستان کې دننه دوی لپاره وجود نه لري، دا د دې لامل شوی دی چې کډوال دغه سخت شرایط ومني، قبول کړي او غلطه ووسیږي. دا د کډوالو په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو مسله ده. بیرون ته چې کوم کډوال د افغانستان اروپا ته لاړل په وروستیو وختو کې، مونږ یوازې کډوالو ته د یوې کړکۍ نه ګورو چې ګویا کډوال ووتل او د دې عوامل دا دی او هادي شمارواري یادو. هم اساسا دا پروسه هیڅ څارل کیږي نه. افغانستان دولت کې ډیر فعال ووسی کولای شي په خوشحالي ودونه کې غلطه چې افغان کډوال ډیر لاړل د دوی ستونزو تل رسیدګي وکړي، په ډیر بد وضعیت کې قرار لوي. دا به وي خو ته پرې کېدو چې په څومره سخت او قاچاقي لار دوی خوشحالي ودونه ته ځي. مهمه مسله دا ده چې دوی چې کلالته ورسیږي څومره بد وضعیت سره مخامخ دي. دوی دلته یو سالم حکومت لري او باثبات نظام وجود لري چې دوی کولای شي د کډوال پښتنو کې هر څوک چې دار هیوا
تا بعدی تر هغه ځای پورې چې تر څو منسوب دي د هیواد دوی باید پښتنه وکړي. هغه وضعیت چې د کډوالو سره په ځینو هیوادونو کې وشو د هغې په برخه کې کوټلې اقدامات نه کېږي. هغه قاچاقبر انساني قاچاقبر چې په افغانستان کې په ډېر اسانۍ سره نیول کېدای شي د هغې مخه نه نیول کېږي، یا ونه نیول شول یا په سزا ونه رسول شول. دې برخه کې بله ډېره غټه ستونزه ده چې مونږ مخکې ورته اشاره وکوله. دولت په مجموع کې عامې طرحې وړاندې کوي او دا غلبه دي چې په پوهېدل یو څه ستونزمن دي. مونږ عملي میکانیزم غواړو چې هغه څه چې وکولی شي د کډوالو په ژوند کې تغییر راوستی شي. یوازې په دې یوه برخه کې کډوال نه شي محدود دی چې چرته ورته کار څنګه پیدا کیږي.
تشکر برای صاحب. همین مسئله ای که یا انتقاد شما را وزیر صاحب هم پاسخ خواهند داد تا لحظات بعد، اینکه دولت طرحهای خیلی کلی مطرح میکنه و خیلی با جزئیات البته صحبت نمیکنه. به هر حال تا لحظات بعد وزیر صاحب هم اینو پاسخ خواهد داد. اجازه بدین چند تا پیام را بخونیم و بعدا به شما برمیگردیم. نیلاب نادری در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته که رئیس جمهور غنی به خاطر پنهان کردن ضعف مدیریت خود اوضاع افغانستان را خوب تعریف کرده و مشکلات را برای مهاجرین بیشتر ساخت. شریفه جویا نوشته هیچ جای افغانستان جای امن وجود ندارد و در ضمن در افغانستان زنده ماندن مهم است نه زندگی کردن، که رئیس جمهور میگه آنهایی که برای زندگی بهتر آمدند باید دیپورت شوند. ابراهیم الکوزی نوشته که اگر واقعا حکومت آلمان پناهجویان را مسترد کند ضربه بزرگی را افغان ها متقبل می شوند. اول اینکه در این وطن کار نیست، دوم آنها همه پولهایشان را خرج کردند. بهتر بود اشرف غنی کوشش میکرد که آلمان پناهجویان افغان را قبول کند. نصیر احمدی نوشته افغان ها همه این را می فهمند که اروپا همه مردم را قبول نمی کند، پس چرا با جان خود بازی کرده سفر پرخطر به اروپا را آغاز می کنند؟ بگذارید یک تعداد دیپورت شوند تا پند به دیگران باشد. خداوند ما را به خاطر خوردن و نوشیدن خلق نکرده، ما مسئولیت داریم در قبال وطن خود، باید وطن خود را به هر قیمتی که می شود جور کنیم. احمد رضا عظیمی نوشته اشتغال زایی و رفع هر گونه مشکلات برای شهروندان تبلیغات انتخاباتی بود. اگر اینجا امن هست چرا پسرهای وزیرها و وکیلها در خارج از کشور زندگی میکنند؟ مجتبی صفدری نوشته در این اواخر مسئله مهاجرت به یک فرهنگ مبدل شده است. قراره که شاهد بسیاری از حوادث بودیم از طریق رسانه ها. در بسیاری موارد مهاجران نه مشکل اقتصادی داشتند و نه مشکل امنیتی.
نو اوس په ورشو خپل ملمنو ته شاغله نسیم سحر چې له سویډن څخه را سره دی. سحر صاحب، د دې ورستی خبرې په ارتباط چې مجتبی صفدری مطرح کړی دی، وای اکثره وای مهاجرت د افغانانو لپاره په یو فرهنګ او دود باندې بدل شوی دی او اکثره واقعا اقتصادي او امنیتي مشکلات نه لري، تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې دا به درسته نه وي چې افغانان د ښه ژوند لپاره او امنیتي مزلي ونه لري. کومه تاسو وګورو مهاجرت ډېر د افغانستان د افغانانو په منځ کې ډېر زیات معمول نه و. دغه مهاجرتونه وخت شروع شوي چې په افغانستان کې ناامني راغله، بې ثباتي راغله. دا اساسي دلیل د مهاجرت دی افغانانو اول نزد ممالک تا ایران و افغانستان تا و پس تا آلمان و اروپایی ممالک و امریکا تا شروع شد. دلایل که دو برو واقعا عمومی دلایله، خب اقتصادی به هم شاملی، ولی اساسی دلایل بی امنیتی دی چه پا افغانستان
که چرته دی امنیت مسئله واقعا دومره جدی وای نو، ولی دی نورو هیوادونو خصوصا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو مثلا د پاکستان د ایران اتبا ولې مهاجرت کوي؟ هلته خو د امنیت مسله دومره جدي نه ده او حتی د کار مسله هم دومره جدي نه ده لکه په افغانستان کې.
خب د هر مملکت دلایل فرق کوي. پاکستان هغه نفوس سره چې لري مهاجرین په دغه مملک کې وګورو لږ دي. پاکستانیان واقعا یو تعداد په هغه کلو کې د افغانانو په نوم ناوې ته زیات لاړه، اصل لوبرې زیاتر سختګي پاسپورټونه لري، یا ایرانیان همچنان. دوی سطح د نورم د هر مملکت فرق کوي. ایران ته یو تعداد کسان راځي، هغه آزادي چې په ایران کې اوس محدود کړی ده نو هغه سطح په افغانستان کې ټیټه ده. د افغانستان خلکو ته د ایران وضع ممکن مساعدي کې دوی دولت دولتي مقامات بعد برخورد نه لاس واخلي، یا په پاکستان کې. نو د دې په پاک ده خبره ده وینا چې افغانان که ده افغانانو بنو و غگیگ و امدتن دیمونگه هم بس متمرکز افغانانو لپاره ده اساسی مزله بیامنیتی ده آقا او تختیزه ده آقا نظام نده چی په فساد بنی ولاد ده یو ځوان چې ونسی کولای چې هلته زمینه د کار ولري زمینه د رشد ولري او امنیت هم تامین نه وي. زه فکر کوم چې ان امنیتي اساسي او په زمن کې بیکاري هم دغه فضا ایجاد کړې ده چې خپل ځوانان باید یو خواته مخ واړی کله یا به د تامین د اقتصادي معیشت لپاره به یو کار کوي واضح ده نو یا به مسلح ګروه خواته ځي یا به د دولت خواته راځي جنګ کوي یا دا چې وطن ته به ترک ورکړي.
تشکر جناب سحر صاحب. این سوال را شاید وزیر صاحب می بود که از وزیر صاحب مطرح میکردیم اما تلفنشان قطع شد. تلاش میکنیم دوباره با اینا ارتباط برقرار بکنیم. اما شما وقتی که رئیس جمهور را در سویدن ملاقات کردین بدون شک درباره مشکلات مهاجرین باهاش صحبت کردین و راههای حلش. یک راه حل را که رئیس جمهور پیشنهاد کرد در سفرش مخصوصا در آلمان او مسئله ایجاد یک منطقه امن برای پناهجویان افغان در داخل افغانستان بود. تا چه حد این مسئله جدی بود به نظر شما؟ اگر با وضاحت بگوین که در این مورد رئیس جمهور به شما چیزی گفت و این محل امن را که ازش نام برده دقیقاً چه مشخصات خواهد داشت؟
نکنم برازی که دولت سویدن هم چندین سال پیش در مورد مهاجرت داخلی فیصله داشت، یعنی افغانایی که مشکل داره فرض میکنم از هلمند هستن، از قندهار یا غزنی جایی که مشکلات دارن، میگه شما میتونید در افغانستان در یک منطقه امن که چند شهر امن توصیف کرده بودن، کابل، هرات، مزار، اینا شهرهای امن بود. میفهمین دلیلش چی گفتن که میتونه باشه؟ یکی که گفته که زمینه کار در کابل مساعده، زمینه کار آیا جوانای ما چقدر زمینه کار داره؟ دیگه زمینه مسکن گفت که قابل دسترسی در کابل، آیا با او معاش و عایده که میتونه داشته باشه یک نفر میتونه در کابل یک خانه مناسب داشته باشه؟ سوم دلیلش به دلیلی که بانک از در کابل بسیار چی هست؟ دلائل مهاجرت داخلی ده اینا سوالات که به این رقم توصیف کردن من فکر نکنم
قانع کننده هست این دلایل به شما؟
نه خیر به هیچ صورت و حتی خنداور است برخی وقتا وکیلا وقتی که صحبت میکنه، اما چون هر فیصله ادارات قضایی هم جنبه های سیاسی داره به او خاطر چون محکمه عالی فیصله کرده همونطور باید باشه دیگه. ولی زمانی که یک نظام نتونه برای اتباعی خود یک مناطق امن ایجاد کنه چطور میتونه که برای افرادی که به حساب عودت داده میشه ور در یک منطقه امن جا به جا بکنه؟ این خارج از امن کلی وطن مطربه شده نمیتونه.
بله سم.
با او خاطر من ایفم دولت افغانستان به عوض از این که وضعیت افغانهای که در حالت فراکتبار در ایران و پاکستان زندگی میکنه چرا به دنبال وضعیت مهاجرین در اروپا را گرفته؟ من میفهم که اینا زیر فشارهای اقتصادی کشورهای غربی هست، من میفهم که بودجه افغانستان تمویلش در دست خارجی هست، ولی این خارجی ها هم فرضاً سویدن مثال میده، سویدن تعهد سپرد آل حدود 8.9 میلیارد کرون بر 10 سال کمک میکنه، ولی به این کمک سویدن امروز شروع شدن. 35 سال پیش کمیته سویدن فعال شده بود در افغانستان که وضع حضور شوروی ها مبارزه بکنن، کمک میکردن در اون سال یک دولت افغانستان از اینا نخواسته بود بیای کمک بکنن، اینا وظیفه خود برای خود وظیفه تعیین کردن که یه کمک بکنن. من فکر نکنم که او زیاد تاثیر گذار باشه که مقامات در افغانستان ایره باید در نظر بگیره که کشورها تعهدی که بین المللی دارن باید به او تعهدات خود عملی بسازه. اما خب قابل درک است که مهاجرت در اروپا زیاد شده، یک بخش افغان ها و بخصوص در سویدن اطفال زیر سن 18 و تنها میاری اینا سر و صدا را ایجاد کرده و عمدتاً این افراد است که در ایران تولد شده و اونا هیچ با افغانستان اصلا افغانستان هیچ وقت ندیدن. چطور میتونه یک آدم را شما به طور انفرادی بگیرین در اونجا جا به جا بکنه؟
بله سب. سلامت و سهر سب. مننه. یو اوریدون که قاری محمد مدنی لنورستان علی کلیدی و د جرمنی صدر اعظم خبرو په تایید سره زما هم لافانانو نه هیله داده چې په خپل وطن کې پاتې شي، مشکلات وګالي او د خپل وطن پرمختګ او امنیت لپاره کار وکړي، ځکه چې مشکلاتونه نه وروسته آسانی وي او ناامیدی سره او ناامیدی شنر. بریال سب، جرمنی که چرته دا کارونی که چه افغانان یا شمیر افغانان بیرته افغانستان تا وانسته وی، نو دوی فکر که وی چه دغ لڑی با هم دغسی دوام پیدا که سشکل ویل کیجه چه دی افغانستان دی چارواکو پا وینا یو لکو تلویر زر شاوخوا افغانان دی اروپا پنیت لافغانستان و تلی دی، نو دا سلسله با دوام پیدا کری او که چرت دوی یو شمیر افغانان و باسی که دیش نور افغانان زر خنکری اروپا تا دی تک لپاره، ستاسو به نظر لدی سره سره دی دوی دا پریکر چه افغانان افغانستان تا بیرت استوی سمنه ده؟
ګورې افغان کډوال ته داسې یوه سخته سزا نه ده پکار چې داسې سخت درس ورته ورکول پکار نه دي چې هغه کډوال چې په ډېرو سختو شرایطو کې اروپا ته رسېدلي دي هغه بیرته راستانه شي تر څو نورو ته پاند شي هغوی اروپا ته لاړ نه شي. مهمه مسله دا ده چې د دې دوه بودونو سره جلا برخورد وشي. هغه چې رسېدلي دي هغوی په هر صورت په اروپا کې باید دوی په د سرنوشت په برخه کې باید با وجدان فیصله وشي، او هغه چې نوی دي د هغې د مخنیوي دپاره بیلابیلې لارې شته. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کډوالو په وروستو څو میاشتو کې ډېر زیات شول. کله چې د سوري کډوالو په وړاندې اروپا خپل سرحدونه یو څه نرم کړل، دریځ یو څه نرم کړو،
زما منظورم دا و کله چې دوی ویل، کله چې جرمني ویل چې افغانانو سوریوالو او عراقیانو ته لاره خلاصه ده دوی منی، نو د ماجرو د افغانانو سیل د اروپا په لور مات شو. نو اوس که چېرته دوی یو شمېر کسان بېرته راوستوي کېدای شي مخې ونیول شي او کنې او کوی چې نه دا منو شاید نور هم لاړ شي.
خا د نورو په برخه کې څو کارونه کېدای شي. اول په افغانستان کې خلک د قاچاقبرو د لارې تماس نیسي، هلته د خپلو رسېدلو دوستانو سره تماس نیسي چې اروپا ته اوښتل څومره ستونزمن دي او څومره اسانه دي. کله چې د لارې اسانه شوي تاسو وکتل چې نه یوازې د افغانستان نه افغان کډوال لاړل، د ایران نه لاړل، د پاکستان نه لاړل، په ترکیه کې پراته وو، په اوکراین کې وو، په روسیه کې وو، دوی ټول هغې خواته مخه کړه چې د څو کلونو نه د کورونو سره هلته اوسېدل. دوی فکر وکړو چې لارې اسانه شوي او دا یوازینی وخت دی چې موږ په همدې وخت کې ځانونه اروپا ته ورسوو او موږ هلته د قبلېدو ډېر زیات چانس لرو. د یوې خوا که دغه سرحدونه جدي او دوی نور قواعد وازه کی چې د دین رستو په هغه شکل باندې کډوال نه منل کیږي، د ژوند شرایط سختي کی. زه فکر کوم اول خو دا یو ښه درس دی دوی لپاره چې نور نه غوړي غلط لاړ شي. دویمه مسله چې ډیره زیاته ضروری ده او باید غیبا تمرکز وشي په افغانستان کې دینن نه دغه تبلیغات جنبه بدل شي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر بد خودل کیږي. تاسو وګورئ دا کډوال اکثره د کلو نه زیاد د کابل ښار ته ول را کوچېدلی دي. دوی په دې مسؤون ښارونو کې اوسېږي نسبتا مسؤون چې ورته ویلی شو، او دغه ځینونه دوی اروپا ته ځي او خپل تماسونه جوړوي چې په دې طریقه باندې لاړ شي. زه فکر کوم د تر ټولو ښه مثال یې د استرالیا د کډوالو په برخه کې. د یو وخت کې هزاره وګړي د افغانستان څخه ډیر زیات استرالیا ته تلل، او دوی ته دا مسیج په استرالیا میشتو هزاره دوستانو ورکاو چې هلته اوس د ژوند شرایط ډیر زیات ښه دي. دوی لاړل استرالیا په افغانستان کې یو پیغام ایجاد کو، دا د رسنیو د لارې خبرو چې اوس استرالیا هغه استرالیا نه ده لکه څنګه چې تاسو فکر کوئ. لارې هغه دي موږ په هیڅ ډول هیڅ کډواله ته ونه منو. تاسو باور وکړئ جلته په وضعیت ډېر زیات تاثیر وکړو. اکثرو خلکو چې خپل بسترې تړلې وي چې اروپا ته لاړ شي هغوی د خپل تصمیم نه را وګرځېدل. بله مهمه مسله دا ده چې ما مخکې مې یادونه وکوله د کډوالۍ د سختو او ترنګلو لارو په اړه باندې باید ډېر زیات کمپاین وشي. دا لارې ډېرې زیاتې سختې دي، دا تک ډېر زیات ستونزمن دی او دا خلک باید کوشش ونه کړي چې هغې خواته لاړ شي. اساسي برخه دا ده چې کډوال باید په څو برخو وویشو. کله چې موږ د کادرونو د فرار خبره کوو، کادرونو فرار په برخه کې بېله ستراتیژي په کار ده. هغې کې حکومت باید ډېر جدي واوسېږي. هغه کسان چې دلته کار پیدا کولی شي د ژوند زمینه ورته مساعده ده. زه فکر کوم هغوی په افغانستان کې د پاتې کېدو ډېر زیات لیواله دي. بله برخه هغه خلک دي چې موږ یې د کار په اړه وایو چې هغوی ډېر زیات غریب دي، د فقر د لاسه هغې خواته ځي. زه فکر کوم هغوی ډېر زیات پیسې مصرفوي او په دې لارو باندې چیزي په هغې باندې دلته یو نسبي ژوند جوړېدای شي. خو یو واضح مسیج دی خلکو ته دغه سی په کمپاین نشته چې غوی ډېر باندې پوي شي امه په هوا هیڅ وجود نه لري د خلک دي درې مبر خدا ده چې په ځینو هیوادونو کې ځینو خلکو ته چې د کار لپاره ځیل کپ سعودي او په دې ځینو کې باید ورته زمينه مساعد شي. د افغانستان حکومت باید ډیر جدي او په ځنګړي توګه د کډوالو وزارت باید یو تګلارې تر لاس لاندې ونیسي، د ځینو هیوادونو سره خبري وکړي، سفرونه وکړي، تر څو غوی د زمينه مساعد کړي، د ویزو د لارې د مشروع لارو نه لاړ شي د کار روزګار لپاره. اما ملک بیرته افغانستان دی، فکر په دې وکړي چې زموږ ژوند دلته دی، کار روزګار کو بل ځای کې پیدا شي و بیل خبره ده. دا چې د خپل وطن نه په دې ډول تختی دا بيخي بیل 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 بحث دی. د کادرونو په فرار کې موږ سره ځنې نړیوالو هیوادونو زیاتای وکاو او هغه دا دی چې دوی ته دې زمينه مساعده کړي د چې کادرونو ډیر په اسانه غي ملکونو ته لاړ شي. تاسو د امریکا ایسایوي پروګرام ته وګورئ، دا یوازې ترجمانان نه دي چې امریکا ته ځي، چا چې دلته د امریکایانو سره کار کړی دی او هغوی د کادرونو په توګه ډیر زیات روزل شوي هم دي، په کارم پوهېږي، هغوی ډیر په اسانۍ باندې اروپا ته ځي. یو کال د هغې دپاره د کار کولو د تجربې شرط دی، دا شرط دوی ته زمینه مساعده کړي چې لاړ شي. موږ په خپله د کادرونو د بحران سره ځان مخامخ کوو او هغه چې زموږ متحدین دي هغوی په خپله په دې برخه کې راسره ستونزې لري. آخري خبره چې زه باید په دې برخه کې وکړم دا دی چې د کډوالو په برخه کې د وزارت دریځ ډیر کوټلی نه دی.
تشکر جناب عباسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین افغانستان، که تا لحظات بعد با ما بودن ولی تلفنشان قطع شد. دوباره کوشش کردیم نتونستیم باشان تماس برقرار کنیم. و همچنان جناب نسیم سحر، رئیس انجمن افغانها در سویدن. برنامه زیر آسمان کبود برای یک ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت. در یک ساعت دیگر در باره مذاکرات صلح، اختلافات داخلی بین طالبان و سفر احتمالی رئیس جمهور افغانستان برای کنفرانس